مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوې نه د چهارشنبې یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د فبروري اوله نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د جماعت داوا ډلې د مشر حفیظ سید بھاړه د پاکستانی پوځ بیان ورسره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په اړه یو شمېر راپورونه راوړي. د افغانستان او نړۍ ته مو هم په خبرونه کې ځای ورکړي. خو در هر څه وړاندې وار وکړو نجیب عامر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د پاکستان د پوځ ویان وایي حافظ سعید د ملي ګټو له مخې نظربند کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش خلاف د عملیاتو له پیل راهیسې زر تنه وسله وال وژل شوي دي. امریکا د ایران لخوا د بیلستیک توغندي په ازموینه سخت غبرګون ښکاره کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ ویان وایي حافظ سعید د ملي ګټو له مخې نظربند کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور پرون په راولپنډۍ کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د حافظ سعید نظربندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار د ملي ګټو په ترس کې کړی دی. د جماعت الدعوه مشر حافظ محمد سعید د دوشنبې په ورځ نظربند کړل شوی و. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هغه مهال خبریالانو ته ویلي چې دا ګامې د ملګرو ملتونو لخوا جماعت الدعوه ډلې د ترهګرۍ ډلې ګرځولو وروسته اخیستی دی. د پوځ ویان وایي د حافظ سعید د برخلیک په اړه به نور جزئیات په راتلونکو سورزو کې مخې ته راشي. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي وینا تاوله خوږیاڼي بیګا مشال لړیو ته وویل چې د داعش زیات وسلوال بهرني وګړي او له پاکستانه هغه ولایت ته ورغلي وو. تاوله خوږیاڼي وایي چې اوسمهال د داعش وسلوال د هسکې مینې نازیانو او اچین ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې جنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د ویانا یوې محکمې پرون درې افغان پناه غوښتونکي پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په زندان محکوم کړل. په دې کسانو کې دوه تنه 13 کلن دي چې هر یوې په شپږ کاله بند او درېیمې چې 14 کلن دی په 15 کاله بند محکوم شوی دی. د محکمې یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان د جرم د ترسره کولو پر مهال تر 13 کلنو کم و، نو له دې عمله یې دا موده ورته ټاکلې ده. هغوی تیر کال د اتریش په پلازمینه ویانا کې پر یوې 21 کلنې ښځې تیره کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کاناډا په کوبیک ښار کې پر یو جماعت روستۍ حمله وغندله. د یک شنبې په ورځ په دې حمله کې شپږ تنه وژل شول او 12 تنه زخمیان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې پرون خبره شوه وایي چې د بیګنا خلکو قتل توجیه نه لري او تروریزم ټولې نړۍ ته ګواښ پیښ کړی دی. د خبر پاڼې په حواله د حمله څرګندوي چې تروریزم پر ضد باید ګډه مبارزه ترسره شي. امریکی ایران ته خبرداري ورکړه چې د دوی لخوا دوه ورځې وړاندې د بیلستیک لری واټن ویشتونکو توغندي ازموینه ورته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه ده او دا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون خلاف ورزي ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکې نوې سفیر نیکی هاله پرون دغه خبرداري د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل سره د بندو دروازو تر شا د غونډې نه پس ورکړه ده. امریکې له سلامتي کونسل د ایران لخوا د توغندي د ازموینې په باب د بحث غوښتنه کړې وه. میرمن هاله په نیویارک که خبریالانو ته ویل موږ دا خبره تصدیق کړې ده چې ایران د جنوري په 9 نیټه چې د یک شنبې ورځ وه د منځنۍ کچې توغندې ازمویلې دی دا په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دی. نیکی حال همدارنګه د ایران هغه ادعا هم وننګوله چې وایي د دوی د توغندیو ازموینه د ملګرو ملتونو د قرارداد څخه سرغړونه نه ده، ځکه چې دغه توغندي د دفاعي موخو لپاره دي او دوی پکې د اټومي سرګلولو د نصبولو پلان نه لري. نوموړي زیاته کړه ایران په دې پوهیږي چې دوی باید هیڅ ډول بلستیک توغندي چې د اټومي سرګلولو د وړلو ظرفیت لري ونه ازموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی چې په ګرده نړۍ کې 900 امریکایي سفارتکارو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان مخالفت کړی چې امریکا ته د کډوالو په ورتګ او همدارنګه د وو هیوادونو چې په بنیادي توګه مسلمان هیوادونه دي په سفر کوونکو یې موقتي بندیز لګولی دی. چارواکو پرون ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تېره اونۍ د ورکړل شوي اجرایه فرمان په خلاف دا یادښت سفارتکارو د خپل هغه حق په استعمالولو جمع کړی چې دوی د رسمي پالیسي سره د اختلاف په توګه استعمال ول شي. سفارتکارو شکایت کړی چې د ولسمشر دغه فرمان د اسلامي هیوادونو سره د امریکا اړیکې خرابول شي، د امریکا پر ضد حساسیتونه راپارول شي او هغه کسان خوابدي کول شي چې امریکا ته د وتلو قانوني جواز لري. دغه سفارتکارو د هم ویلي چې دغه فرمان د امریکا هغو اقدارو ته هم تاوان رسوي چې دوی د تبعیض خلاف دي، د انصاف پلوي او د تاوده هرکلی ویونکي دي. دوی وایي امریکا له دغو بندیزونو نه ډیره غوره ده. د ټرمپ د فرمان له مخې د عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریا او یمن پر اتباعو د نوي ورځو لپاره امریکا ته په سفر موقتی بندیز اعلان شوی و. پر ټولو کډوالو د څلورو میاشتو بندیز او د سوریې پر کډوالو تر نامعلومه وخته پورې بندیز اعلان شوی و. په ختیځ یوکران کې د حکومتي ځواکونو د روسي د ملاتړ لرونکو یاغیانو ترمنځ په تیرو درې ورځو کې د جګړې د تیزیدو په وجه ناقراری زیاته شوې ده. دواړو خواوو د جنوري په یو دیرشمه پر یو بل د جګړې د پیلولو پړه ورواچوله. تازه جګړه د حکومت تر کنټرول لاندې خارګوټي اودیفکا کې روانه ده، چېرته چې د دسمبر له نیمایي راهیسې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره مخې ته راغلې ده. د یوکراین پوځ ویلي چې په تیر یو شواروس کې درې سرتیري وژل شوي، خو څرګنده نه ده چې آیا دا هماغه درې سرتیري دي چې د جنوري پر دیرشمه وژل شوي وو که نه. یوکراین پوځ همدارنګه د څلېرویشتو نورو حکومتي سرتیرو او د یو شمېر ولسي کسانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. بل پلو بلتون پالی وایي د دوی تر واک لاندې د سیمې په مرکز دونیتسک کې د ګولابارۍ له وجې یو برېښنا کوټ زیان من شوی چې لوجی د زاسیات کو پنوم د سکرو کان ته د بجلی رسد ټکنه شوی دی او دغلته 200 نه زیات کان کیدونکو بندي پاتې او چې ټولي ورسته راوېسل شول. روپای ټولنې په سملاسي ډول د جګړې د ودرولو غا کړه. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ته رفعت انجم نه د هوا حالو د کرنسی بیا ورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 73 روپۍ دېرش پیسې خرڅیږي. یو یورو په 45 روپۍ 50 پیسې او په 48 روپۍ. یو پاوند په 44 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 45 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 28 روپۍ 22 پیسې او په 28 روپۍ 22 پیسې. یو درهم په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 25 پیسې او په 1 روپۍ 35 پیسې. په یو پاکستان روپے درې سوه څلور ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے درې سوه شپږ ایرانی ریال نه خرڅیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلېرویشتو غنټو کې په پېښور، بنو او کوټه کې په ځینو ځایونو کې به وریځ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شل سینټي ګریډ او کم نه کم شپږ وي. په بنو کې زیات نه زیات شل او کم نه کم درې او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت دیارلس سینټي ګریډ او کم نه کم منفی یو وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان پوځ ویلي د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید نظربندي د ملي ګټو لمخې کړې ده. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت د قومي مالیاتي ایوارډ د اعلان او د خپلې برخې د پیسو غوښتنه کړې ده. د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید په دې اړه وایي:
څنګه مرکز باندې دباو مچو، پرشر مچو، ځانیر الهغه عدالت تبهم شو.
د فاټاو لسوای د حکومت لخوا د بیا رغونې عمل ډیر ورو روان دي او دوی لا هم د ژوند له یو شمیر بنیادی اسانتیاو به برخې دي.
نو په ډاکټران پورې دي او نو په کې میډیسن شته یو اندا چې ایکس ری بنیادی ضرورتونه لا اوسه سره فنکشنینګ نه دی پورا.
په بلوچستان کې قانون پوهان ویلي چې شذو ته به د حق او انصاف رسول لپاره د دوی مقدمه په وړیا توګه پر مخ وړي.
زنان توان نه لري د پیسو په حق لباندې چې دوی راسي په عدالت کې د خپل حق لپاره خبره وکړي.
په روانه خبرونه کې پر افغانستان او نړۍ شذ سربیره یو شمیر سیمه ایز او ځایي رپورټونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com. او که چیرته تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سره زو د راپورن پر لور د پاکستان پوز ویلی چې د جماعت داوا ډلې مشر حافظ محمد سید نظربندی د ملي ګټو پترس کې کړی ده او دا کار د دوی د پالیسۍ برخه ده. دا خبره د پوز د اماډی کویاند میجر جنرال آصف غفور تیر مازدیګر پر الپنډی کې مطبوعاتو ته د معلومات ورکول پر وخت وکړه. نوموړي په خبري غونډه کې پر فاټا، کراچۍ او بلوچستان سربیره د افغانستان او هند په اړه هم د خپلې تګلارې معلومات ورکړل. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
پر اول پنډه کې مطبوعاتو ته بریفینګ ورکول په وخت د پوز عام اړیکو د څنګه ویان میجر جنرال آصف غفور وینا وه د جماعت الدعوة د مشر حافظ سید نظربندی پالیسی فیصله ده چې په قومي مفاد کې شوې ده او د لړ کې به نور معلومات پر روانو ورځو کې را مخته شي. پوز عام اړیکو د څنګه ویان د هند په اړه زیاته کړه، چا سره هم جنگ نه غواړو، ټولې معاملې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړو، خو د پاکستان په عزت او وقار به خبره نه زغمل کیږي. میجر جنرال آصف غفور په وینا چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات سم شي او افغانستان کې امن پسی شي. دوی چې د نړۍ او د افغانستان سنجیده حل کې په دې خبره پوه دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې هر ممکنه کاروایی کړي.
پاکستان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو.
دی وای پاکستان د دې خبرې خواہش لري چې افغانستان کې امن وي او د سولې پروسه د افغانستان په مشرۍ کې وي، خو موږ له خپل خواته کار کول وي او افغانستان له هم خپل طرف ته. د پوز مشر په افغانستان ته ځي او دا د یو پلان برخه ده. څنګه چې د دواړو ملکونو ترمنځ خپل منسي رابطه وشي او ملاقات نیټه وټاکل شي، نو د پوز مشر په افغانستان ته سي. د پاکستان حکومت او پوز سره کوشش ته چې په افغانستان کې د امن بحالۍ لپاره پاکستان څه کولی شي نو هغه به موږ کوو.
به کر سکتا ہے جس سے افغانستان میں امن بحال ہو سکے، قائم ہو سکے، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ.
پلو خبرو کې د پوز د اماریکو د څنګه ویان وویل چې په قبایلي سیمو کې د موثره پوځي عملیاتو د لارې د وسلوالو ټول پټنځایونه ختم کړی شوي دي. د کراچۍ حالاتو په اړه د پوز د اماریکو د څنګه ویان میجر جنرال آصف غفور وینا وه چې کراچۍ کې رینجرز 9000 عملیات کړي او ترهګرۍ، کلنګ او هدفي وژنو کې 90% کموالی راغلی. د دا هم وویل چې اوس بلوچستان کې حالات ښه شوي دي.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندي 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریدل. مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. اوس زه د پېښور پر لور د خیبر پښتونخوا لوړ پړو صوبایي چارواکو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی په مټ کې د دوی ته خپلې پاتې پیسې ژر تر ژره ورکړي. په دې اړه ورځ په پېښور کې د خزانې د صوبایي وزیر مظفر سید اډوکیټ په مشرۍ کې د صوبې د خزانې او قانون ادارو لوړ پړو چارواکو یو غونډه وسوه. د غونډې ګډونوالو له وفاقي حکومت د قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي د اعلان غوښتنه هم وکړه. د غونډې د پریکړو په هکله د مشال رادیو خبریال خالد خان له مظفر سید سره خبرې کړي او دا راپور یې رالېږلې چې تاسو پام ورته راګرځوم.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل باید چې مرکزی حکومت صوبو ته مرکزی محاصلو کې پل برخې د پاره نوې کامی فایننس ایوارډ اعلان کړي او پختونخوا صوبې ته د بجلی په مټ کې پاتې پیسې په وخت ورکړي. ګانی دوی د دې خلاف عدالت ته هم تللی شي. دا پختونخوا د خزانه وزیر اویل چې مرکزی حکومت د صوبو د برخونه گلگت، بلتستان، کشمیر او قبایلی سیمو ته وسایل ورکول غواړي. دا یو پختنې په جواب کې مظفر سید اول موجوده ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخه 55% او د مرکز برخه 23% ده او بیا مرکزی حکومت پښتونخوا ته د ترخګره د مخنیوي په مد کې او د غربت په بنیاد زیاتې پیسې هم په روان مالیکال کې ورکړي. دا یادونه ده چې تیر ان اف سی ایوارډ د پاکستان پیپل پارټي حکومت کې اعلان شوی او بیا موجوده حکومت دغه ایوارډ د محاصلو د تقسیم لپاره غوځولو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یا اوس زو د فاټا پر لور کڅم. د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې عمل په تیزی سره روان دی، خو ځایي ولس د حکومت دا ادعا ردوي او وایي چې له کډوالۍ وروسته خپل سیمو ته پر بیا ستنېدو سربیره د ژوند له یو شمېر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي، او د حکومت لخوا د بیا رغونې پروسه ډېره ورو روانه ده. دا چې د فاټا لپاره ځانګړي سوي په اربا روپۍ پر څه او څنګه لګېدلي، مجید بابر په دې اړه راپور کوي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سده پاسه یوې لسیزې د نامنۍ نه پس دا مهال د دغو سیمو ولس خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دی. که څه هم حکومت دغه ولس سره ژمنه کړې وه چې د دوی په سیمو کې به د بنیادي ډانچې لکه سړکونو، سکولونو، د سکولو د اوبو، د بجلی او د صحت د سهولتونو د بیا رغونې عمل د ستنو شوو خلکو رسېدو سره سم کړي، خو د شمالي وزیرستان د تخیلو سره تعلق لرونکي اورنګزیب خان وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو سره امن خو بشپړ شوی دی، خو د ده په خبره نور سهولتونه د نشت برابر دي.
بجلی کار شروع کړ، روډونه بجلی دا لکه ټیک دي، مطلب گزاره کوي، خو بجلی ای نه، مطلب دا ټیکړې را خو راځي نه بجلی ای نه، مطلب ورځ کې یو غنټه دوه غنټې دونه بجلی راشي. صرف میران شاه کې سکول کلاو کړی دی، گورنر ماډل سکول دی، خو بار راغه یو سکول دی، هغه نه لرو نو سکولونه چې دي هغه یې فنکشن شي نه. هسپتال کې کوم ایج یو ایجنسی هډ کوارټر هسپتال میران شاه او میرلی ټی ایچ کیو چې دی دا فنکشنل کړی دی، خو لکه خلکو ته دا دي چې په دې دغه نشته، نه کوي ډاکټران پورې دي او نه پکې میډیسن شته. یو انده چې ایکس رې کوم باندې دي ضرورتونه چې دي هغه شي نه پکې لا اوسه سورې فنکشنینګ نه دی پورا. د سکول اوبو هغه خپل خلکو چې کوم دغه دي خپل مدد اپ کې ته لکه دغه یو پراپر دغه تنظیمات نشته.
خو په فاټا سیکریټریټ کې د بیا رغونې د ادارې مشر شکیل اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د بیا رغونې لپاره چې کومه د اتیا عرب روپو تخمینه لګولې و، په هغه کې دوی ته د سکولونو، سړکونو او روغتونونو د بیا رغونې لپاره سلويخت عرب روپۍ ورکل شوې دي. خاغلی اقبال زیاتوي
چې عرب کې هغه سلويخت عرب چې دې مونږ ته ریلیز کړي دي فاټا سیکریټریټ ته، او مونږ مختلف مدو کې تقریبا 10 عرب روپۍ چې دې کنا هغه صرف کورونو لپاره ریلیز کړي دي فاټا سیکریټریټ ته. هغه 15 واړه ایجنسو کې ماته سوتې چې دا ډیسټریبیوشن کیږي لګیا دي، دغه سه 8 عرب روپۍ چې دې ریهابلیټیشن کې ورکړي دي حکومت پاکستان اوس پورې. او 15 ایجنسو کې هغه کې زیات سرکار چې دې نارث او ساوث کې شوي دي. کتا سو چرته نارث نه میرلی نه میران شاه نه چرته داسې انټرویو کې خلکو نه نو هغه تاسو ته وي چلتا اسپیټالونو د سکولونو سپو ژوند دي
بلخوا. د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان منتخب غړی ملک محمد نذیر وایي چې که څه هم حکومت د بیا رغونې د کارونو دعوه کوي، خو د ده په خبره حکومتي کارکردګي د ولس د اطمینان مطابق نه ده. د پاکستان حکومت ویلی دی چې سو میاشتو کې بعد قبایلی سیمونه بې کوره شوي ټول کډوال ستانه کړي او په سیمه کې به د بیا رغونې عمل کې توندی راولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په فاټا کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمې مومند ایجنسی د کالجونو زده کوونکي وایي چې هغوی ته د فاټا سیکریټریټ لخوا کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل سوی. دغه زده کوونکو ته به هر کال له 3000 څخه بیا تر 5000 پورې کلنۍ سکالرشپ ورکول کېدی چې له تیرو دوه کلونو راهیسې ورڅخه محروم دي. زده کوونکي وایي چې هغوی به په دې پیسو د کالج د امتحاني داخلي کولې او د کتابونو خرڅ به په پوره کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي.
سرفراز محمد یو کون کالج د دولسم جمعه د کون کړي او وی ویل
سیکنډ ایئر کې بیا هم ورته اپلای کړی دا خو دې هم لاس په تنه نه کېدو. د فرست ایئر هغه هغه هو تقریبا چې کال برابرۍ کې څنګه نه غوړل، سیکنډ ایئر هغه هم لا هم نه راغلی. نو خو د پېښور پر اسلام مخه ته احتجاج هم کړو دې ته 12 کې موږ دې ځان ملو کړی شي، خو بس بیا په هغه باندې څه عمل درآمد ونه کړی شو نه ملو شي.
زیشان خان وایي چې هغه د کالج خرڅونه له کور ورکړل کیږي، ولې ډیر ملګری په خپل مزدوري وکړي چې ګنې د کالج داخلي او نور خرڅونه پوره کړی.
سیکنډ ایئر فور ته ملاو نشو، موږ به ډیر احتجاجونه وکړو خو هغه به وجود دغه ونه شوله. د شاور کې چې کوم درفات ولدي هغه د ملاو شوی د مبادله ځانګړي کې کوم دی هغه ته نه دی ورکړل.
باسط خان هم د دولسم جمعه زده کون کړي او هغه د حکومت غوښتنه وکړه چې باید هغه ته د سکالرشپونو پیسې ورکړي.
او جی ایڈمیشن فیس هم جمع کړو، 12 14 میډیکل والا نو ډیر خلص د سن خلکو د بیړې وکړي او هغه بیا جمع کړو. نور غریبان هم ډېر ډېر چې دوی شي هغوی ته ډېر تکلیف او موږ ته چې بیا روډ بند کړو بس میلاو شو او بیا پامونه هم جمع کړل چې میلاو به شي تدې ځل او بیا هم رانلو موږ پامونه هم جمع کړل او بیا هم رانل.
او دغه سکالرشپ چې د 3000 نه تر 5000 روپو پورې زده کوونکو ته ورکړل کیږي نو تعلیم محکمه محمد ایجنسی وایي چې هغوی د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې دغه زده کوونکو د سکالرشپونو فارمونه لیږلي دي، خو پرډیکل انتظامیه وایي چې دغه زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو پیسې کمې راغلي وي، نو هغوی دغه فایلونه یو وار بیا تعلیم محکمې ته استولي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري، او تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. او زه د کوټ پر لور په بلوچستان کې قانون پوهان ویل دي چې ښځو ته حق او انصاف رسول د دوی ذمہواري ده. د دوی په وینا د دې مقصد لپاره به دوی په عدالتونو کې د ښځو د مشکلاتو د لرې کولو لپاره خپلې هلې ځلې روانې وساتي. په دې اړه نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې او د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکي د خیر ښېګړې د بیلابیلو ادارو تر اهتمام لاندې په کوټه کې و دستور وسوه. په دستور کې و شوزو ته په اسانه توګه د انصاف رسولو د دفتر واکو اختیار و وکیلانو ته وسپارل سو، کوم چې د خیر شګړې د ادارې له لور 15 میاشتې وړاندې پرانیستل شوی و. پر دې مهال وینا کوونکو ول چې په پاکستان کې ښځې د نیمې آبادۍ څخه زیاتې دي، خو پر دې برسېره دوی د ژوند په هر برخه کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې علي احمد کاکړ اډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې د دې دفتر د لارې تر اوسه د سلو څخه زیاتو ښځو ته په وړیا توګه انصاف ورکول سوی دی.
زموږ د دې پروګرام باره کې ډېر مطمئن یو او ډېر ښه پروګرام وسو، ولې دا پروګرام خاص طور پر د زنانو د فرد دی او زنانی هغه زنانی سي دي هغه نه د توان نه لري دومره همت سره نسته د پیسو په لک لک حق لباندي سدوی ته دوی راسي په عدالت کې د خپل انصاف لپاره د خپل حق لپاره خبره وکي. په دې پروګرام کې وصل زنانو ته د خپل حق ورسه دي او چا چې د تر زیاتیات کړو هغه ته سزا ملاوس ولا او چې داسره چې کوم ظلم سوی دغه ظالم ملاوسونه.
و د ستوري په خپل وینا کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی اډوکیټ د خیر شګړې د ادارو مننه وکړه او ویل چې دوی به هڅه وکړي چې دغه ډول دفترونه د صوبې په نور برخو کې هم جوړ کړي.
د ګردابل خوځنده پروژه والا ډیر مشکور هم چې دوی په مش په باروم کې د زنانو د پاره یو جلا د ناستې ځای او د کسټسي روم په والا باندې یو کمره جوړ کړو او دغه تیاری وکړل او نن دغه اخري انډورینګ مشترکه کوي. موږ د دې ډیر شکریا ده کو وردا شي چې په دنیا کې په نړۍ کې هر ځای کې د شجی عزت کیږي. نو واړو چې موږ په عدالتو کې په کچاري کې هر ځای باید د عزت وسی وردا د پاغه نظرو کتل چې کده خور په نظر کې کده مور په نظر کې کده لور په نظر کې. نو موږ به دې ډیر خوشاله ډیر مطمئن یو چې داخلو دا کار وکي او موږ دا غواړو موږ بارو سشن دا مقصد هم دی چار څړې د عدالت کې د انصاف د پاره شرم ځای اور سم انصاف ور ملاوس.
وینا کوم کو زیاته کړه چې د ټولنې په جوړولو کې د شوزو د کردار څخه انکار نشي کېدای، خو د بده مرغه هغه کردار په ځنګړه توګه نه د ښکارا سوی. په کار دي چې په ټولنه کې نه هواز د شوزو د ښه کردار ستاینه وسی، بلکې د دوی ستونزې هم په ځنګړه توګه اوار کړل سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په بلوچستان کې د حج لپاره سعودي ته د خلکو د لیږلو یوې اتحادیه د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په شخصي څانګه کې د حجانو کوټه یا برخه زیاته کړل سي. د اتحادیه غړو تیر ورځ په کوټه کې د یوې مظاهرې پر مهال وویل چې د حج لپاره ټاکل سوې د بلوچستان صوبې اوسنۍ برخه ډیره کمه ده. نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترن راکوي.
د هج پروګرسیو اتحادیې لخوا د کوټ پرس کلب مخ ته یوه احتجاجي مظاهره وسوه. دغه اتحادیه هر کال په شخصي څنګ کې خلک واجته لږدوي. د مظاهرې پر مهال مظاهره چانو نه یوازې په لاسونو کې پلیکارډونه نیولي وو، بلکې دوی د حکومت په ضد څه داسې شعارونه هم ورکول. مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې نه یوازې د بلوچستان د حاجانو په برخه کې د زیاتوالي وکړل سي، بلکې دغه برخه دې د برابرۍ پر بنسټ باندې په شخصي کمپنیانو کې وبلشل سي. په دې ترڅ کې د مظاهرچیانو یو مشر شاهجان خلیل و خبري عالم ته صدا سي وویل،
د احتجاج موږ د پاره کوو چې موږ د منسټر سره وزارت وزیر بور سره موږ رجسټر یو د 2012 نه، او موږ د کوټه نه راکړي او هغه خلکو له ورکړي چې کومو اګریمنټ ختم شوی دی، کومو هغې سره نور ختم شوی دی، په دې سلسله کې وزارت سره خبر کړی دی، مشاورت ورسره کړی دی، موږ دا مطالبه کوو چې زموږ کوم حق ته مطابق خپل حق راکړی شي.
بلخوا د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا ویل شوی دی چې په روان کال کې به د ټولو هیواد څخه نږدې 1,80,000 کسان واجته ولېږدوي. په دې کې به لویه کچه د هغه اجانوي څوک چې د حکومت تر انتظام لاندې حج کول غواړي. دلته خبر د یادونې وړ ده چې د تیر کال په مقابل کې دا کال د سعودي حکومت د پاکستان د اجانو برخه یا کوټه څو چنده زیاته کړې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چهار ورځ د سحر لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. په د تیر ورځ کې د خیبر پښتونخوا په مانسیره ضلع کې یوه ښځه او د پنجاب په پنډي ښار کې یوه ماشومه د شخصي دښمنۍ له وجې سوځول سوي او وژل سوي دي. په دواړو پیښو کې پولیسو ملزمان نیولي دي او د قضیې په اړه نورې پلټنې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رفات انجم راکوي.
د مانسیره ضلع د چټاوټه تانې SHO تاریخ خان مشال لډیو ته وویل چې انیلی بیبین کور ته د نهي پورې سهار 4 بجې دوه کسان ورغله او انیلی بیبی د کټ سره تړلو پس وسوځوله چې د هغې وروسته یې ساور کړی.
دا د ذاتی دښمنۍ پیښه ده. د کوم جینې چې وژل شوی د دې خاوند وړاندې د قتل په کیس کې په جیل کې دی. د دې پیښې په اړه د وژل شوي ښځې زوی په باقاعده توګه د ملزمانو پیژندګلو کړي. هغه موږ ته وویل چې د دې د مور سره چې د شپې دوه کسان راغلل او د مور یې کټ سره وتړله اوس وزوله. نو د ماشوم په پیژندګلو موږ دغه ملزمان نیولی دي. د کیس په اړه نورې پلټنې روانې دي او د پیښې ځای نه ثبوتونه هم ترلاسه شوي دي.
یوه بل د سوزیدو پیښه د پنجاب پنډی ښار کې رامخته شوې، چېرته چې د ذاتي دښمنۍ په بنیاد نهه کلنه ماشومه ایرن سوزولی شوې ده. د پولیسو تر مخه د ماشومې 50% بدن سوزیدلی دی چې کوم اوس هولی فیملی هسپتال کې داخله کړې شوې ده او د کیس په اړه نور تفتیش روان دی. په ذاتی دښمنو کې د ښځو د انتقام نښه جوړېدو په اړه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان چارواکي کامران عارف وایي دا قسمه پیښو لپاره لوړاندې قوانین او سزاګانې موجودې دي، خو که کمې دي نو په هغې د عمل درآمد کولو دي.
زموږ معاشره کې تر اوسه پورې ذاتی دښمنانو کې به زنانا نه ټارګټ کېدې. دا زموږ لکه چې کوم سوشل چینج را روان ده، دا زموږ خیال دی دا هغه نتیجه ده. د تجهیز لا جست نشته، دا خو قتل دی او هغه امپلیمنٹ کول غواړي. نو قانون جوړول تشنی قانون باندې عمل درآمد هم پکار دی، او خاص کر داسې کیس کې چې کوم کې لکه ډېر خوف او حراس پیدا شي، یو کې ماشومه ټارګټ شوی ده. نو دا لکه چایلډ پروټیکشن دا خو زیات ضروري دی چې حکومت ته ډېر دغه سره وګوري. زموږ د چایلډ پروټیکشن میکانیزم نشته کشتم، نو هغه د نه کېدو برابر.
تیر کال 2014 کې د ملک په مختلفو برخو کې د خزر سوزولو پیخې را مخته شوې وي. تیر کال اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا هزارې ضلع ابټاباد خار کې د یو جرګې په فیصله امبرین نومېجنې ته اول زهر ورکړل شوی وو او بیا یې د وژلو وروسته سوزولې وه. هم تیر کال د مئی په میاشت کې پنجاب صوبې مری سیمه کې د رشتې نه په انکار کولو 15 کسانو د یو سکول استاذه تشدد او سوزولو پس جوړې کندې ته غورځولې وه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم کیږي ولې زیاته کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالار هم اوریدلای شئ. پته د مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې دولسمه بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور پرون پر راولپنډی کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د حافظ سعید نظربندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. نوموړی د تیرې دوشنبه په ورځ نظربند کړل شو او هغه مهال د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان ویلي چې دا ګام د ملګرو ملتونو لخوا جماعت الدعوه د ترهګري ډلې ګرځولو وروسته اخیستی دی. د ننګرهار د والی ویانا توله خوګیاڼی وایي د داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د یادې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي دي. نوموړی وایي په وژل شو کې اکثره یې د پاکستان اتباعو. د اتریش هیواد د ویانا یوې محکمې پرون درې افغان پناه غوښتونکي پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په زندان محکوم کړل. په دې کسانو کې دوه تنه 23 کلن دي چې هر یوې په 6 کاله بند او درېیم یې 14 کلن دی چې په 15 کاله بند محکوم شوی دی. هغوی تیر کال د اتریش په پلازمینه ویانا کې پر یوې 20 کلنې ښځې تیری کړو. د افغانستان بهرنی چارو وزارت د کاناډا په کوبیک ښار کې پر یو جماعت وروستۍ حمله وغندله. د یک شنبې په ورځ په دې حمله کې 6 تنه ووژل شول او 12 تنه زخمیان شول. افغانستان وایي دا حمله څرګندوي چې تروریزم پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. امریکای ایران ته خبرداري ورکړه چې د دوی لخوا دوه ورځې وړاندې د بیلستیک لري واټن وشتون کې توغندي ازموینه ورته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه ده او دا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون خلاف ورزي ده. خو ایران وایي د توغندي ازموینه د دفاعي موخو لپاره ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی چې په ګرد نړۍ کې 900 امریکایي سفارتکارو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان سره اختلاف کاره کړی چې امریکا ته د کډوالو په ورتګ موقتی بندیز لګولی دی. دوی وایي د ولسمشر دغه فرمان د اسلامي هیوادونو سره د امریکا اړیکې خرابولی شي، د امریکا پر ضد حساسیتونه راپارولی شي او هغه کسان خوابدي کولی شي چې امریکا ته د وتلو قانوني اسناد لري.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته خورسو.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې په اسلام آباد کې شوي لوی جرګه کې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره د اصلاحاتي کمیټې سفارشات مسترد کړي شول. ورسپانه لیکي چې اصلاحاتي کمیټې حکومت ټاکلې وه او په سفارشاتو یې د جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو نه علاوه د فاټا ځنې مشران اندېښنې لري. په دې نه علاوه د ملک زیاتره سیاسي ګوندونه د فاټا نه منتخب ځنې پارلماني غړي سیاسي اتحاد او د وکیلانو اتحادیه سره سره یو شمیر قبایلی اولس غوښتنه کوي چې د اصلاحاتي کمیټې په سفارشاتو د زر تر زره عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه لیکي چې جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا مې دوه ګوندونه د مرکزی حکومت مهم اتحادیان دي، نو دا وجه ده چې حکومت د سیاسي مصلحت او اولسي رد عمل باوجود د دوه ګوندونو دریز د نظر نشي وستلې. ورسپانه لیکي چې په ملک کې سرشمیرنې کولو لپاره تیاریاں روان دي او راتلونکي ټول ټاکنې کې دوه کې هم زیات وخت نه دی پاتې. نخکاری داسي چې حکومت دا مسله راتلونکو حکومت ته پریخودل غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي ک مرکزی حکومت په فاټا کې په اصلاحاتو کولو کې مخلص وي، نو یا خودی زر تر زره د ګوندونو اندیښنې لري کړي او یا د ریفرندم وکړي چې دا شاند فاټا اولس په صحیح مانو کې په قامی بهیر کې شامل کړل شي چې ورته خپل پوره حقونه ترلاسه شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم په فاټا اصلاحات او مشاورتي عمل او حتمی فیصلو لپاره وخت وټا کی، نو دا شان به پروان کال کې نه صرف په فاټا کې بلدیاتی بلکې راتلونکو کال کې د قامی او صوبایي اسمبلی انتخابات هم وشي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم جماعت الدعوه پر ضد د ملګری ملتونو قراردادونو پرنه کې ګامونه پورته کړی شوی دی. ورسپاڼه لیکي چې کله ملګری ملتونه یو تنظیم ترهګریز ډله ګرځولو وروستو د پاکستان نه د بندیزونو غوښتنه کړې وه، نو که هغه وخت دا ګامونه پورته کړی شوی وی نو نن به حالات دا نه وو. ورسپاڼه لیکي چې تر کله به زموږ حکومتونه خپل کار په صحیح توګه نه کوي، د حکومت دا فرض دی چې د وسلوالو پر ضد خپل کردار د نړۍ په وړاندې واضح کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي پاکستانی چارواکي په دې نظر دي چې که امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان هم د ویزو د بندیزونو په لیست کې شاملوي نو د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه به متاثره کیږي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي که څه هم په افغانستان کې د ماشومانو د زیږون پر مهال د ښځو د مرګ شمیرې کمې ښودل کیږي، خو حقیقي شمیرې له دغو ډېرې زیاتې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپاڼه لیکي پاکستانی چارواکو ورته ویلي که د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان هم د ویزو د بندیز لاندې هیوادونو په لیست کې شامل کړي نو له دې سره به د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې همکاري او په افغانستان کې جګړه متاثره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د وایټ هاوس چیف آف سټاف راینس پریبس د ګل په ورځ سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ممکن ده چې پاکستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې په خلکو امریکا ته د ورتګ ارزی بندیز لګول شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان په سیر ځینې نور هیوادونه هم د دغه بندیز لاندې راتللی شي. ورسپاڼه د دې سرګندونو په ترڅ کې د سیړونکو په حواله لیکي ایټمی وسله لرونکی پاکستان چې له واشنگټن سره ټینګه همکاري کوي امریکا ته یې په وګړو د ورتګ بندیز د دواړو هیوادونو تعلقات اغیزمنولی شي. په امریکا کې د جنوبی ایشیا د چارو سیړونکی راهول رائے چودري لیکي امریکا د مودو راهیسې د پاکستان سره په دفاعي مد کې مالی مرسته کوي او په خاص توګه په افغانستان کې تر ډیره حده د دواړو هیوادونو مفادات مشترک دي. بلخوا ګارډین ورسپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو په مرسته د امیدوارو ښځو د مرګ شره ډیره کمه شوې خو ځمکني حقایق ښایي چې د ماشومانو د زیږون په وخت د ښځو د مرګ شره له نړیوالو شمیرو دوه چنده سیوا ده. د رسمي شمیرو تر مخه په 2002 کال کې به په افغانستان کې د بچو د زیږون پر مهال په 100,000 کې 1400 ښځې مړې کېدلې او په 2010 کال کې دغه شمیرې څه باندې 300 ته راکمې شوې. خو ورسپاڼه لیکي چې ورستۍ سرویګانې حقیقي شمیرې له دې سیوا ښیي او که دا سرویګانې صحیح ومنل شي نو تر 15 کلونو نړیوالو مرستو باوجود افغانستان کې د ښځو ژوند دغه پرمختګ کړی چې د ماشومانو د زیږون پر مهال د ښځو د مړې کېدو په حواله اوس هم د افریقایي هیوادونو سومالیا او چاډ سره برابر دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د اروپایي شورا مشر ډونلډ تسک وایي د امریکا د نوي ولسمشر د ادارې له لوري د اندېښنې وړ اعلانونه د هغو خارجي ګواښونو یوه برخه جوړوي چې اروپایي اتحادیه ورسره مخامخ ده. نوموړي پرون د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په یوه لیک کې د اتحاد او یووالي غوښتنه کړې ده. ډونلډ تسک ویلي په اروپایي اتحادیه کې له ستونزو سره د مبارزې لپاره اتحاد ته اړتیا ده. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران به د فبروري په درېیمه غونډه وکړي او پر هغو ستونزو به خبرې وکړي چې اروپا اوسمهال ورسره مخامخ ده. د اتحادیې 28 غړي هیوادونه په مالټا کې غونډه کوي چې د برېټانیا استازي به یې په څو محدودو بحثونو کې برخه واخلي. د غونډې برخوالو ته په لیک کې د اروپایي شورا مشر ډونلډ تسک دریو سترو خطرونو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي. ډونلډ تسک په دغه لیک کې په نړۍ او د اروپا شاوخوا ته د سیاسي جغرافیې څرنګوالي ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د چین زیاتېدونکی جسارت د اوکراین او شاوخوا هیوادونو په وړاندې د روسیې خصمانه کړنلارې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې تروریزم او ګډوډۍ د اسلام پالو افراطي ډلو فعالیت او د امریکا د نوې ادارې خواشینی پارونکي اعلانونه د ټولې اروپا راتلونکي له بې ثباتۍ سره مخامخ کړی ده. د اروپایي شورا مشر د اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې په ځانګړي ډول په واشنګټن کې وروستیو بدلونونو اروپایي اتحادیه له ستونزمن حالت سره مخامخ کړی ده، ځکه د هغه په لیکنه د امریکا نوې ادارې د امریکا د بهرني سیاست تیری ولسیزی کار تر پښتنې لاندې کړی دی. ډونالډ ټوس لیکلی موږ هغو کسانو ته نسو تسلیمېدلی چې غواړي د ترانس اتلانتیک تړون چې په نشتوالي کې نړیواله سوله او نظم دوام نشي کولای کمزوری یا منځوي کړي. موږ باید خپلو امریکایي دوستانو ته د هغوی خپله خبره ور یاده کړو چې وایي په اتحاد کې پیاوړي یو او په نفاق کې شکست دی. د اروپایي شورا مشر په داسې حال کې د اروپایي اتحادیې پر غړو د اتحاد غږ کړی چې د یونان صدر اعظم الکسس سپراس پرون په اروپا کې یو لړ مهمو ممکنو سیاسي بدلونونو ته اشاره وکړه او وویل چې اروپا ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې ده. اروپا اوس په ډېره حساسه مرحله کې ده. په لنډ وخت کې به په څو مهمو هیوادونو کې انتخابات وشي. موږ باید په دې وپوهیږو چې په داسې وخت کې چې د بې ثباتۍ موجونه د اروپا د کمزوري کولو هڅې کوي، هر هیواد د خپلې لنډمهالې سیاسي ګټې پر ځای د اروپا ګډو ګټو ته لومړیتوب ورکړ شي. د اروپایي شورا مشر همداراز په اروپایي اتحادیه کې د ملتپالو ډلو زیاتېدو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې او بهرنیانو ضد احساسات یې زیات کړي دي. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاتو خبرو په اروپایي اتحادیه کې اندېښنې پیدا کړې دي. هغه له اروپایي اتحادیه د برېټانیې د وتلو برگزیت ملاتړ کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د ولسی ازادیو او جمهوریت د چاري ادارې فریډم هاوس په خپل تازه راپور کې ویل دي چې په نړۍ کې د ټولواکو حکومتونو دراتګ او په لویدیځ کې د ملتپال قوتونو په قوی کې دو سره د خلکو سیاسي حقونه او ازادي له خطر سره مخ شوې ده. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې یو راپور جوړ کړی چې شاهین بنیرې مهم ټکي درته وروي.
د ولسی ازادیو او جمهوریت د سار ادارې فریډم هاوس ته 2018 کال لپاره په خپل راپور کې خبرداري ورکړې ده چې د نړۍ په ډیرو برخو کې ټولواک او ملتپال قوتونه په قوی کېدو دي چې ورسره د خلکو ولسی او جمهوری حقونه د خطر سره مخ کېدي شي. د اداره وایي چې په نړۍ کې اووه شپېته هیوادونه داسې دي چېرته چې سیاسي حقونه او ولسی ازادۍ د زوال سره مخ دي. د راپور لپاره د نړۍ د 195 هیوادونو د سیاسي او ولسی چارو جایزه اخستل شوې ده. د فریډم هاوس د راپور تر مخه په 2018 کال کې روسیا یو داسې هیواد دی چې دغه حقونو نه سرغړونه کړې ده. د راپور تر مخه روسیې د ولس لخوا د حکومت سره د سیاسي مخالفت ځای نور هم راتنګ کړی دی. دغه شان په جمهوری هیوادونو کې ځینې قوتونه ملتپاله فکرونه پر مخ وړي چې په نتیجه کې د خلکو ازادي اغیزمنه شوې ده. راپور وایي چې د بریتانیا لخوا د اروپایي ټولنې نه د وطن ورستو لوی جمهوریتونه د پریشانۍ سره مخ دي او په اروپا او امریکا کې هغه ملتپاله ډلې چې د نورو خلکو نه ویره احساسوي لا قوي کیږي. دغه شان په ایروشیا کې د جمهوریت خوخو او ټولواکو هیوادونو ترمنځ تقسیم رامنځته شوی دی. راپور وایي د یوکرین، جورجیا او مالدوا غوندې هیوادونه په دې هڅه کې دي چې خپلې کمزورې جمهوری ادارې قوي کړي، خو دا خبرداري هم ورکوي که چېرې مغربي هیوادونه ورسره مرستو لا دوام ورنکړي نو دغه هڅې د ناکامۍ سره مخ کېدی شي. په دغه سیمه کې د آذربایجان، کرغیزستان او تاجکستان کې حکومتونه په دې هڅه کې دي چې د اقتصادي او سیاسي بې یقیني د لری کولو پر ځای خپل واک پر مخ یوسي. د فریډم هاوس پر راپور کې یو کم 50 هیوادونه نومول شوي دي چې آزاد نشي ګڼل کېدي. په دې هیوادونو کې د نړۍ 80% خلک ژوند کوي. په دوی کې افغانستان، آذربایجان، بلاروس، ایران، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم شامل دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک 22 په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله پرون په هلمند ولایت کې وویل چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه به ځینې پریکړې وسي او خلک به یې په نږدې وخت کې پایلې وګوري. عبدالله د دې پریکړو پر جزئیاتو تبصره نه ده کړې، خو پرون یې په هلمند کې د قومي مشرانو او د خلکو د یو شمېر استازو په غونډه کې وویل چې د هلمند پر امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د مرکز لشکرګاه د امنیتي وضعیت په اړه یې خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د هلمندیانو د ستونزو او شکایتونو لپاره د قناعت وړ ځواب نه لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امنیت یې څیړلی او په نږدې ورځو کې به په دې اړه د پرېکړو پایلې ولیدل شي. ښاغلی عبدالله پرون په لشکرګاه کې د هلمند د یو شمېر قومي مشرانو په ملي شورا کې د هلمندیانو د یو شمېر استازو او دولتي چارواکو په غونډه کې وویل:
رښتیا وایم، موږ کوم اساسي ځواب نه لرو چې ځواب سم ځواب تاسو ته ورکړو، چې په خپل ځان هم قانع وو اوسو په هغه ځواب او راضي اوسو چې دا ځواب د ستاسو د شکایتو یا ستاسو د مشکلاتو هغه تاسو ته خدای توفیق راکړی ده او زغم نصیب کړی ده چې تحمل د دغه حالت د انسان د توان حوصلې نه اوچت ده. یوه اساسی مسئله چې ورباندې بحث وشو د هلمند مرکز عمومي امنیت پاکله، خو بیا د مرکز د امنیت پاکله خبرې وشوي چې انشاءالله نتایج د دغه تصامیم تاسو په دا نږدې ورځو کې ووینئ.
ښاغلی عبدالله، په دې اړه چې د هلمند د امنیت د ښه کولو په اړه به کومې پرېکړې وسي نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس پرون د یو پلاوي په مشرۍ د هلمند د امنیتي او سیاسي وضعیت د څېړنې لپاره هغه ولایت ته ورغی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده پرون په دې غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس ته وویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلي او حتی مرکز تر ګواښ لاندې دی.
هلمند د مساحت د نگاه څخه د افغانستان لسمه حصه مساحت تشکیلوي او همداسې د نفوس د نگاه څخه، خو متاسفانه په تعصب سره باید ووایم چې د هلمند زموږ ټولې ولسوالۍ زموږ د لاسه څخه وتلي دي. موږ په ټوله هلمند کې اوس په ښاغوالي باندې لام کامل الحاکمیت نه لرو.
په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي کمزوری امنیت په هلمند کې تر ټولو لویه ستونزه وبلله او غوښتنه وکړه چې هغه چارواکي محاکمه شي چې د هلمند د امنیت په ټینګولو کې غفلت کړی دی.
نن ښار د څلور طرفه سره جناب رئیس صاحب اجرایي مؤسسه دی او د څلور طرفه خواته هیڅوک موږ به د کندهار لویه لار خلاصه ده، موږ هیڅ بل لویه لار خلاص نه لرو. دلته موږ درې لیوا غانې جناب رئیس صاحب اجرایي لرو، دا درې لیوا غانې کې هر لیوا 2000 3000 تشکیل لري. جناب رئیس صاحب اجرایي دلته 1500 نفر په لیوا کې نه دي ناس، دا خیالي پیسې راځي، دا خیالي خلک تور کول کیږي.
وسوالو طالبانو د دوشنبه په سهار د هلمند پر سنگین ولسوالۍ پراخ حمله وکړه او د پولیسو یو شمېر پوستي ونیولې. چارواکو وروسته وویل چې امنیتي ځواکونو د وسوالو طالبانو حمله په شاتم بولې او سیمې ته نوې قواوی هم رسیدلې دي، خو یو شمېر سیمه ییز خلک وایي چې د سنگین بازار تړلې او خلکو ته د تګ راتګ لارې بندې دي. خلک د هلمند په نورو ولسوالیو نادلي ناوه مارچه او حتی د لشکرګاه په شاوخوا کې د وضعیت د خرابوالي خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند له سنگین ولسوالۍ لا هم د جګړې رپورټونه خپرېږي، خو د هلمند د والی ویان رسنیو ته ویلي چې سنگین ته د تازه ځواکونو له رسیدو سره د جګړې شدت کم شوی او امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې بیرته نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې، خو پر دولتي چارواکو یې غږ کړی چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په افغانستان کې پاتې کیږي. اروپای ټولنه په افغانستان کې د کرین د پرختیا او کرنیز تولیداتو د ودی په برخه کې د افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو مرسته کوي. د افغانستان د کرنې اوبول غولو او مالداری وزیر اسد الله زمیر تیروس په کابل کې د قرارداد د لاسلیک کول پر مهال وویل چې د پیسې به د کرنیز نظام د شوالي او ارزونې په برخه کې ولګول شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپای ټولنه ویلي دوی غواړي له دې لارې کروندګرو ته د ښه ژوند کولو ترڅنګ په افغانستان د بیوزلی د کچ پټټولو کې غزمن رول ولوبوي. نور حال کابل د واصل وصال پر راپور کې واوري.
اروپای ټولنه د راتلونکو دریو کلونو لپاره په افغانستان کې د کرنې د پراختیا، د کرنیزو تولیداتو د ارزونې او د کرنیزو سیستمونو د خوالي او معیاري کولو لپاره افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو مرسته کوي. په همدې اړه په کابل کې د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزیر اسد الله زمیر او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي موریزو کین ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون د لاسلیک پر مهال د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزیر اسد الله زمیر وویل چې کرنې زراعتي زونونه به مشخص کوي، همدارنګه د کرنیزو سیستمونو د عصري کولو او په دې برخه کې د ظرفیتونو په لوړوالي به کار کوي.
ما زونه های اقتصادی زراعتی را
مون کرنیز زراعتی زونونه مطالعه او مشخص کوو. زمونږ بزګران اوس په نوي توګه که کوي او د اقلیم بدلون خپل اغیز لري. نوي ټکنالوژي چې په سیمه کې ساری نه لري او په کومو طریقو چې مونږ کار کوو هغه څه دي چې په تیرو شپیتو کلونو کې نه دي ترسره شوي، نو دا باید بنسټیز شي.
ښاغلي زمیر وویل چې دوی د پروژو څخه د دقیق سار په هدف یو لړ طرحې هم جوړې کړي چې د پروژو په پلي کېدو کې به ګټور رول ولوبوي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه به د کرنې د متخصصینو او کروندګرو سره مرسته وکړي چې له ځمکې اوبو او خاورې څخه مناسبه ګټه واخلي او پیښیدونکي کرنیز زیانونه تحلیل کړي. دا دوی په خبره دغه پروژه به د کرنیزو ځمکو څخه د دوامداره ګټې اخیستنې او په دې برخه کې د مناسبو پلانونو او پالیسیو د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې د دغو مرستو له لارې غواړي چې د بزګرانو په ژوند کې د مثبت بدلون تر څنګ په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه هم راټیټه کړي. د دغې ټولنې استازي موریس کین د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یاد تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې غواړي د کرنیزو محصولاتو او تولیداتو د ارزونې له مخې د خوراکي خوندیتوب ملاتړ وکړي او ښه والی پکې راولي.
تاسو پوهیږئ چې زراعت د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. مونږ په افغانستان کې د کرنیزې ودې او پراختیا هرکلی کوو. مونږ ډاډمن یو چې په ګډ کار سره کولی شو په دې برخه کې له هر ډول ستونزو سره مقابله وکړو. د ټکنالوژۍ په مټ مونږ ښې لاسته راوړنې لرلی شو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې تر اوسه کرکیله په هغه پخواني او دودیز ډول ترسره کیږي او تر اوسه په دې برخه کې هغه شان چې لازمه ده له نویو پرمختګونو ګټه نه ده اخیستل شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت وایي چې هڅه کوي د افغانستان کرنیز سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال او د افغانستان کرنیزو تولیداتو ته وده ورکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوس زو خوست. تیر از خوست ولایت چارواکو د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د فاتحې په مراسمو کې د افغان حکومت له وسلوال مخالفینو وغوښتل چې د خوست لالاري د سولې له بهیر سره یو ځای شي. بلور ته یو شمیر مشران له افغان ولسمشر غواړي چې د سولې شورا د مشرتوب لپاره یو داسې کس ونوموي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفینو دواړو ته د منلو وړ وي. په دې اړه نور حال خوست د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د یاد ولایت له لارې د روغې جوړې خبرې پیل کړي. یاده غوښتنه د سه شنبې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی د فاتحې په مراسمو کې وکړه. قومی مشر حاجی رسول محمد خان د خاغلی حبیبی سرګندونو ته پکتو وای چې خوست د ورسته یوه پیړۍ د سیاسي بدلونونو دروازه پاتې شوی او اوس مهال هم تر بل هر ځای ډیر دلته د سولې لپاره وړ عینی او ذهني شرایط برابر دي.
د افغانستان په تاریخ کې د لوی پکتیا خستان د خوست خلکو په سیاسي ډګر کې ډیر خپل رول لوبولای دی. په دې اساسه فکر کوم ولی صاحب د ولایت خوست هم چې دا هغه وکړه د خوست خلک هر قسم د افغانستان د جوړښت لپاره آماده دي.
قومی مشر حاجی حمید منګل په دې نظر دی چې په دې هیواد کې د اوږدو جګړو د ختمولو لپاره د دینی احکامو ترڅنګ په نور نړۍ کې هم د سولې د هڅو د کامیابۍ ښې تجربه شته چې باید چارواکي او ولس ورڅخه ګټه واخلي.
د سولې د پوره موږ په اسلامي اصولو کې اصول شته چې باید هغه تعمیل کو او بل په د عصري نظام کې په داخلنه وختو کې لکه نیلسن منډیلا، مهاتما ګاندی، مستر لوټر کینګ په امریکا کې او پاچا خان په پښتونخوا کې دغه پیروي نه او د اسلامي اصولو نه کچیرته دا سره موږ همغږی کو او افغانون په ایتوپوک شي په هغه وخت کې څه بس سلام ممکنه.
په خوست کې د فاتحې د مراسمو ویناوالو د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی هغه حدسی وسایلی چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر کولی. دوی په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې ورستۍ تړون د پیر سید احمد ګیلانی د پرله پسې هڅو او کوښښونو یوه لاسته راوړنه وبلله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زو د پکتیکا پر لور. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د ځای ادارې لخوا په زر بیوازله او غریب کورنیو د ژمنۍ توکو د مرستو ویش پیل سو. د پکتیکا چارواکو د مرستو په ځای کې هله څرګنده کړه چې مرکزی حکومت به د یاد ولایت د غریب خلکو اړتیاو ته په کتو دوی ته نورې مرستې هم په اختیار کې ورکړي ترڅو له نورو بیوازله کورنیو سره هم پر وخت مرستې وسي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د مرستو د ویشلو په ځای کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال رادیو ته وویل چې یاد مواد د پیښو پر وړاندې د مبارزې او د کلیو د پراختیا ادارو پورې مربوط و چې له مخکې د ولایت په ګودامونو کې موجود ول. ده وویل چې یاد مرسته به د مرکز خرنې د غریبانو سربیره د بیلابیلو ولسوالیو پر بېوزله کورنیو هم وویشل شي. د پکتیکا والی زیاته کړه په یاد ولایت کې ډیری خلک غریب او بېوسه دي، نو یوازې دا ژمنۍ مرستې د دوی لپاره بسنه نه کوي.
دا د مرکز خرنې اړوند او د مختلفو ولسوالیو نادار او بېوزله اوسیدونکي دي چې دوی د ژمي په دې سړو شپو کې له ستونزو سره مخامخ دي، نو دغه لړۍ چې پیل شوې ده دا به تر ډیره وخته پورې دوام وکړي. د اوس دپاره د زرو کورنیو دپاره دغه مواد ورکوو، ځکه د پکتیکا خلک ناداره دي، دلته بېوزلي حاکمه ده، دلته کاروبار نشته، دلته واورې دي. نو موږ هیله دا ده چې موږ ته نور مواد هم راورسیږي، خو د اوس دپاره موږ دومره مواد په لاس کې لرو چې تش لاس دې موږ نه څوک نه ځي.
بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکو د پکتیکا د چارواکو مننه وکړه چې په مناسب وخت کې پر دوی سرانسه ژمنۍ توکي وویشل. دوی ډاډه وو که چیرې ځایي اداره امکانات په لاس کې ولري نو له غریبانو یې نه سپموي.
د موږ سره د بس د کمبله ترپل لیشي دغه مرسته وشوه. د موږ حکومت موږ سره نرې مرستې کوي، دغه خدای دغسې بریالی لري، بالکل په خورانه په غریبانو باندې کمک چې ترلاسه کړي بالکل ښه ورکوي.
ما نوم سعد لات، د ولایت زه ډېر خوشحاله یم، ما سره مرسته وکړه. دغه کمبله راکه ترپال نور دوشو د جرابي نور خو ظاهر مونږ خوشاله له دولت کم بیا د ششته ضرورت پیدا سو بیا بیا ورته ویلای.
پکتیکا چې د سویل ختیځو سیمو په پراخ ولایتونو کې راځي سوړ او واورین شمای لري. یاد ولایت سره لدی چې پراخ دښتې لري، خو د اوبو د کمښت له لاسه صحراوي او ځمکې پوره آبادی نه دي. که څه هم پکتیکاوال په بهر کې مسافر لري چې هلته خواري او مزدوري کوي، خو ډیری خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بېوزله دي.
ورنا یو کې
چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو ندی شین چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو ندی او گورا سندھو ناچے د پاس پری پلو ندی چاڑو باتر کما پدی خواہ